پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به ګل ایاز وړاندې کړي.
سلیم مشر لومړی خبرونه سره ټکی. پټان کې فوجي عملیاتو پر مهال درې مشکوک وسلوال او دوه سرتیري وژل شوي. د پاکستان او فوج مشر وایي د نهم مې په پیښو کې ککړو کسان خلاف مقدمو لپاره قانوني کاروایی پیل شوي او د ایران عدلی د یو داسې مبینه ډلې مشر د عملو اعلان کړی چې په وینا یې ایرانی انجونې او ښځې یې ګاونډي هېوادونو ته قاچاق کولی. د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې پرون فوجي عملیاتو پر مهال درې مشکوکو سوال او دوه سرتیري وژل شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په بیان کې ویل چې په ټانک کې د عملیاتو پر مهال دواړو خواوو ته مرجوب لاغوتي ده، خو په دې لړ کې امنیتي ادارو نور تفصیل نه دی ورکړی. خو د ټانک لنګرخیل کلي اوسیدونکي عبدالله پرون مشال وتوي چې جنگي هلیکاپټرو د دوی کور په نښه کړی چې 12 کلن ماشوم پکې وژل شوی او د دوه ښځو په ګډون یو ماشوم ژوبل دی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تېرې کې طالبان پاکستان وایان مشال الوتا په رالګلي غږیز پیغام کې دعوه کړې چې د فوج لخوا د عملیاتو پر مهال یې 12 امنیتي سرتیري وژلې دي، خو دواړو غاړو د خپلو دعوو په ملاتړ هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پخلی کړی. په همدې حال کې د ټانک ضلع پولیس وایي د جمعې په شپه یو بله پیښه کې وسلوالو دوه کسان د امنیتي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلې دي. د ټانک د ایس ایم ای تانې مشر عبدالعلیم پر مشال وتوي چې دا پیښه په کوټ کټ کلیکې شوی کله چې وسلوالو د نصیر او مشال په نامه کسانو کور ته ورغلل او له ځان سره بوتلل او وروسته یې وژل. د دې پیښې ذمهواري چا نه منلې او پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د لاهور په پنجاب پوندون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شوو ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. په پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه او بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړې وروسته پولیسو د دواړو تنظیمونو ځینې بلوچ زده کوونکو مشال الو سره د خبر پر مهال دعوه وکړه چې د جمعیت طلبه ځینې غړو پنجشنبې ناوخته د دوی پر راسټل ورغلل او پرې تشدد یې وکړ. د دې وروسته پولیسو د عملیاتو پر مهال د دواړو تنظیمونو شپږ غړي ونیول، خو د بلوچ زده کوونکو په وینا پولیسو د جمعیت طالبه غړي خوشي کړي او بلوچ زده کوونکي جیل ته واستول. د بلوچ زده کوونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پرون مشال الوتوي چې د پوهنتون انتظامی رویه ناسمه ده.
په پنجاب یونیورسټي کې د اسلامي جمعیت طلبه له طرفه آیا روز په پښتون طلبه په بلوچ طلبه باندې اټی کېږي دا او په دې هاړ کې انتظامیا راځي په اسلام باندې چاپې کوي. دلته چې دوی ته بلوچ پښتون چرته په نظر ورځي او دغه گرفتاریانې روانې دي.
خو د پنجاب پوهنتون وایان خورم شهزاد پر مشال سره په خبرو کې دا خبره رد کړه او ویل چې په دې معامله کې بې طرفه دي او داسې قسمه پیښو کې ککړو ټولو ډلو خلاف یو شان کاروای کیږي. د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر وایي د نهم مې په پیښو کې ککړو کسانو خلاف د آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمو لپاره قانوني کاروایی پیل شوې ده. د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په بیان کې ویل چې د فوج مشر د لاهور دورې پر مهال د جنا هاوس معاینه وکړه. په لاهور کې جنا هاوس د کور کمانډر کورو چې د مې پر نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې مظاهره چانو ورته اور اچولی وو. دغه غونډې ته په وینا کې جنرال آصف منیر ویل چې فوج خپل قوت له ولس څخه ترلاسه کوي او دواړو ترمنځ د واټن پیدا کولو هڅه د ریاست خلاف کار دی، کوم چې به هیڅ صورت برداشت نه کړي. عمران خان د القادر ټرست نومي د درغلي په مقدمه کې نیول شوی و. د دې په غبرګون کې د عمران خان پلویانو د مې د نهمې تر یولسمې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړۍ مظاهرې وکړي چې پکې ملکي فوجي او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی و. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې په ویډیوي وینا کې د مې د نهمې نیټې پیښې د پر ضد یو منظمه سازش وبللو او داوی وکړه چې په عدلیه فشار اچول کیږي چې تحریک انصاف ته سهولت ورنکړي. عمران خان ویل چې دوی ته معلومات نه ورکول کیږي او خپل هغه داوی بیا تکرار کړ چې 15 بې وسلې پلویان په ډزو وژل شوي دي، البته په دې اړه یې کوم ثبوت وړاندې نه کړ. د طالبان حکومت له ایران سره په پوله د فراه د بخش آباد د بند د ټنلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراه ته تللي ول او د کار پرانستی وکړه. مولا برادر ویل له اقتصادي ستونزو سره سره دولت ژمن دی چې دا پروژه زر تر زره بشپړ کړي. د بخش آباد بند 20 میگاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10,000 اکړ کرنیز ځمکه خړوب شي. او د ایران عدلی د یو داسې مبینه ډلې مشر اعدامولو اعلان کړی چې په وینا یې ایرانی نجونې او ښځې ګاونډي هیوادونو ته قاچا کولې. دغه تن چې شهروز سخنوري په نوم پیژندل شوی د مۍ په شلمه د فحاشۍ په هدف د انساني قاچاق د جرم په تور اعدام شو. نوموړی په 2000 کال کې په ملیزیا کې نیول شوی و او ایران ته سپارل شوی و. هغه د 2018 کال په سپتمبر کې محکوم شو. په 2018 کال کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ایران د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا د مشالو لري خبرونه.
خبرونه مول ګلیا زوریدل په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د پاکستان پوځ وایي په ټانک کې په پرونیو عملیاتو کې درې مشکوک وسلوال وژل دي. خو د ټانک د لنګرخیلو کلي اوسیدونکو وایي پوځي هلیکاپټرو د دوی پر کور بمباري کړې او یو ورور یې وژل شوی دی. د لاهور په پنجاب پونتون کې بلوچ زدکونکي له تیرو درو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی څه غوښتنې لري؟
زموږ طلبه دا جلد پوری طور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر پوری طور پر ختم دسي.
او د ممندو د امبار تحصیل سدونکو حکومت غواړي چې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه دفتر ورته پرانیزي.
پورا کال کې پروسکل ایو دکان کې اور ولګید د دغه سہولت په غیر موجودګۍ کې سلوي خلا کړو په هغه کاندار ته تاوان ورسید.
هیله ده لمشال رادیو سره ووسه. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د پوځي عملیاتو پر مهال درې مشکوک وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون وویل چې دا عملیات په هیدرخیلو کې شوي دي. خو د ناکازونو ګرځول شوي وسلوالو ډلې ته د طالبان پاکستان ویاند وایي د هغې سیمې په عملیاتو کې برعکس امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. خو پوځ اون هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. بلخوا په کوټ کټ کلی کې وسلوالو دوه کسان وژلي دي. د ټانک پولیسو مشر وقار احمد مشال اډو ته ویلي وژل شوي کسان د نصیر او مشال خان په نومونو پیژندل شوي دي او دا چې مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه د مئی په شلمه جاری شوی یو بیان کښې ویلي شوي دي چې د ټانک سیمو کښې د وسلول په خلاف عملیات کښې دوه پوځي سرتیري او درې وسلول وژل شوي دي. خو د ټانک لنګرخیل کلي اوسیدونکی عبدالله مشال رادیو ته وویل چې د پاکستانی جنگي هلیکاپټرو نه یې کور هدف شوی دی. آئی ایس پی آر له طرفه جاری شوی بیان کښې ویلي شوي دي چې د ټانک سیمو عملیات کښې د وسلول سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې نایک محمد عتیق او نایک رجب علي وژل شوي دي. خو د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال رادیو ته د مئی په شلمه رولاژلې یوه بیان کښې ویلي دي چې د ټانک کړي حیدر سیمه کښې پاکستانی پوځ د دوی په مرګرو چاپا وهلې دو او د ډزونو بدلون چې دولس پاکستانی پوځي سرتیري وژلې دي. خراسانی د پوځ په عملیات کښې د خپل وژل شوي مرګرو په باره کښې څه هم ویلي نه دي. د ټانک ضلع پولیسو مشال رادیو ته ویلي دي چې د جمعې په 13 ورځ مقصدان مال 11 بجې ناپېژندلې وسلولې د کوټ کټ کلي دوه اوسېدونکي چې د نصیر او مشال خان په نومونه پېژندل شوي دي وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک ایس ایم ای تانې ایس ایچ او عبدالعلي مشال رادیو ته وویل.
دشمنی نشته دیو تا تقریبا 15 20 کسان شپه ورغلی کور ته مصلا کور نه باسل دی دوړه کسان ولی دغه باسل دی نصیرو هغه نه بعد مشال باسل دی دا کوټ کاټو وکم نن روډ دا پسیړ باندې دوړه جب کړی دی چیرې ته چاړې ماړې سره لړکړی دی په دوړو باندې پرشي پرتی وی لپاسا هم دې مجاهدین خلاف جاسوسی کوي هغه به دا حال دی او په دې کوټ کاټ کې نور هم جاسوسان شته هغه هم ته پته دی هغه به دغه کال
د ټانک پولیسو مشر وقار احمد ویائی چې په کوټ کټ کلی کښې د دوې کسانو په وژنه کښې کاکړ د نامعلومه وسلهوالو په خلاف اف آی آر درج کړای شوی دی او پولیس او پوز د ټانک کړي حیدر سیمه کښې د وسلهوالو په خلاف د لټون عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکي له تیرو درو ورځو راسې په احتجاج دي او د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. په پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو د جماعت اسلامي د هغو ترمنځ تر جګړې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي نیولي وو. پر هغوی د تشدد رپورټونه هم خپاره شوي. د بلوچ زده کوونکو سازمان یو مشر مشال اړو ته ویلي له بلوچو پښتنو زده کوونکو سره د روان زور زیاتي د پښتنې څوک نشته، خو د پوهنتون انتظامیه وایي د هېڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. تفصیل له لاهور طاهر جمیل راکوي.
د پنجاب پوهنتون لاهور کې بلوچ زده کوونکي له دوه ورځو راهسې په پوهنتون کې په احتجاج دي. دغه احتجاج له عمل د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د بلوچ زده کوونکو سره جګړه او وروسته د پولیسو لخوا نیول دي. دغه بلوچ زده کوونکي وایي چې د جمعیت طلبه غړو تیرې پنجشنبه په شپه د دوی په هاسټل برید وکړ او د وهلو ټکولو وروسته یې دوی ملګري زوبل کړل. له دې وروسته پولیسو په بل ورځ عملیات وکړل او له دواړو خوا یې شپږ شپږ زده کوونکي ونیول. وروسته بیا د مخالفو تنظیم زده کوونکي خوشي کړل شول او بلوچ زده کوونکي د دېرش ورځو لپاره د لاهور کوټ لکبت زندان ته ولېږل. په دغه اړه بلوچ سټوډنټ کونسل مشر ولی خان زیارتوال وایي چې پوهنتون دې موږ سره ناسم او یو طرفه چلند نه کوي.
په پنجاب یونیورسټی کې د اسلامي جمعیت طلبه له طرفه آیا روز په پښتون طلبه په بلوچ طلبه باندې اټیک کیږي او په دې حال کې انتظامیه راځي په اسلام باندې چاپې کوي. دلته چې دوی ته بلوچ پښتون چرته په نظر ورځي او دغه گرفتاریانې روانې دي. دغه مین ډیمانډ دی چې زموږ طلبه د جلد پوری طور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر پوری طور پر ختم دسی بصورت دیگر چې د پنجاب یونیورسٹی کم کیو ایس ایف ته پنجاب سٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹ فیڈریشن موږ په دې ترنه باندې ناست یو چې تر څو پورې موږ ډیمانډ نه منل سوي.
په دې اړه د پوهنتون بیان خورم شهزاد وای پوہنتون پدے اڑا بے پرے دے.
پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے
پا پنجاب یونیورسٹی کی چکل ہم دا سکوم پیش کیجی نو دا یونیورسٹی انتظامیہ کا کم ڈالا جگڑا کوی نو دا آغو ٹول ڈولو پزد یو شان کاروائی کوی. پا دی کے حس ڈول تاسوب نشتا دا ڈول پیشی دا سی سی ٹی وی پوٹیر سر چکیج او دا ہر آغا چا پرزد کار کوی چپکی شکیل وی
سسپینڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں.
پدې اړه چې کله موږ د پولیس سره تماس نیولو نو د ایس پی اقبال ټون بیان تنویر احمد ویل
دونو پارٹیز کا مسئلہ تھا
دا د دو تنظیمونو جمعیت او د بلوچ کونسل ترمنځ د جګړې مسله وه. په دې کې هیڅ نوې خبره نشته. په تیر میاشت او روانه میاشت کې درې اف آی آر شوي دي او دوه ځله د توقیف امر هم شوی دی. د دولسو کسانو د نیولو امر شوی دی. تاسو پوهیږئ چې کله د دولسو کسانو د نیولو امر وي پولیس هیڅ څوک نشي خوشي کولی. موږ هغوی زندان ته ولېږل او اوس ورپسې د ضلعي انتظامیه کار دی.
باقی اب آگے ان کا کام ہے ضلع حکومت کا.
دا عمل کا هر سوی خودی د ډول پیخو ل عمل د بلوچ د قانون کو ترمنز دا اندیښنا خودل کیږي چې دوی سره ناسم او یو طرفه چلند کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید اداره خپل رول ولوبوي. طاهر جمیل خان، مشال ریډیو، لاهور.
د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ د چیف جسټس او د یو بل جج له کورونا سره منسوب د آډیو لیکس یا په پټه د ریکارډ شو او خپرو شو غږیزو پیغامونو معاملې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د سپریم کورټ د یو جج جسټس قاضي فائز عیسا په مشرۍ جوړ شوی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر دې کمیشن نیوکې کړې دي. نوموړي په عین وخت کې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو یا ادارو نومونه هم باید افشا شي چې د ټلیفوني خبرې وخت په وخت په پټه ریکارډ او پر ټولنیزو شبکو خبرې کړې دي. شائستہ حکیم رپورٹ را کوي.
د مئی په شلمه نیټه حکومت د سپریم کورټ باز فیصلو پاړه رسنو کې خپور شوی. د موبایل یا ټلیفون هغه غږونو چې پکې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیل د پنجاب حکومت ټاکنو د پارلیمان په بازو مسودو او د حکومت تحریک انصاف ترمنځ شخړو پاړه شوی د غږونو پاړه ویل کېږي چې د چیف جسټس عمر عطا بندیل خواخی ماجبین نون او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وفاقی وزیر خواجہ طارق میرمن رابعہ طارق ترمن زدی پکی رابعہ طارق د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د فیصله کولو هدایت ورکوي. حکومت وایي چې دغه غونو حقیقت تحقیق په دیر شو ورځو کې کیږي. د سپریم کورټ جج قاضی فایز عیسا په مشرۍ کې درې کسیزا کمیشن چې پکی بعد اسلام آباد او بلوچستان های کورټ چیف جسټس هم ممبران وي. دا کمیشن به کار سوي او دا به څه کاروایی کولی شي. دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد اللہ خان مشال ریڈیو تا اول
پا سپریم کورٹ آف پاکستان نو خاص طور باندھے دا پاکستان چکم ستر جج دے پاگ باندھے پریشر واچائی داغ پکو رن باندھے پریشر واچائی آ پریشرائز کی اور دخل مرض فیصلے تے واخلی اور دویم دا کی دیشی داغا چکم کمیشن جوڑ شے وی دے نو دی خپل ریکمنڈیشنز اولی کی یو کمپلینٹ پر شکل کے دا یو ریفرنس پر شکل کے سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان تا آگے کے دا اوی چیئر چیف جسٹس آف پاکستان چے نو دا دا مس کنڈکٹ مرتکب شے وی دے کمیشن جوڑو لو بنیادی مقصد دا دے چے چیف جسٹس آف پاکستان یا هغه ججان کم چې چیف جسٹس هم خیال گروپ والا دی هغه پرشرایز کړی.
د پیښور خبریال فهیم خان وای چې داسې کمیشن صرف د سپریم کورٹ چیف جسٹس باندې دباو اچولو لپاره جوړ شوی. دغه په وینا مشکل ده چې دغه کمیشن په یو میاشت کې پورا تحقیقي رپورت جاری کړي.
زما په خیال کې بعد دا کمیشن څه خاص فروټفل فائنڈنګ مخه تراو نړي ډیر ګران ده. کرالل دوه په حیرانې ما چدا اوکی دا درے ججز چکم ناستی ما تن لگی دا درے وانا با دے یو میاش کے دننا کم اچے دا جون میاش جوڑی گی لکا تقریبا دا 20 جون پورا ٹائم دے آگے پورے بس دمرا غٹ فائنڈنگز روڑی او کر روڑل دا بے اوڈر غٹ کمال وی چدا مخت سر روڑی او بے آئے کے دننا پائے بائیں سامل در آمد موشی دا دا چلا بینچ ہین ممکن دا چدا چیلنج شی پدی بانے خبر ہو شی نو زنگ گنم چے دا کم کمیشن دے دا بس ڈیر زیاد گھٹاور کمیشن مخت راشی
دا حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دغه ورځ د ټویټر په پاڼه ویلي چې حکومت دې دا ټولو غوونو تحقیق وکړي چې کوم وخت په وخت راغلي او دا تحقیق دې هم وکړي چې داسې کوم زورور خلق دي چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د اعلی چارواکو غوونه اوري ریکارډ کوي او بیا پکې بدلون کوي. دغه کار د رازداری د قانون سخت خلاف ورزي ده. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
پرستر کې تاریخ انصاف یو شمېر غړو د دې ګوند پرې خودو اعلانونه کړی دي. د علاقه ورسته چې د مې پر احمد عمران خان تر گرفتارۍ ورسته د ګوند پلویانو په پورته شدو د مظاهره وکړي او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول. حکومت او هم پوځ ویلي چې د هغه شرخو خو کسانو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي تحریک انصاف د ځینو سیاستوالو لخوا د دې ګوند پرې خودو تر شا د اسټابلیشمنت یعنی د امنیتی او استخباراتي ادارو لاس دی. د شنونکو په خبره تر دې مخکې هم د اسټابلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځان ته جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. له کراچۍ نه نیاز علي خان معلومات راکوي.
میں نے بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا لے اس پارٹی کا مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا.
داغک پاکستان تحریک انصاف دا کراچی نا دا قومی اسمبلی غڑی سنجے پرکاش دے چنموڑی دمائی پنسما کراچی کی دا خبری غونڈی پہ محال پہ جڑونی غق کے دا خپل گند تحریک انصاف پر خودو اعلان اکڑو. دا ڈول دا تحریک انصاف دا سن اسمبلی او شمیر غڑو او بیا پہ پنجاب او خیبر پختونخوا کی دا قومی او صوبائی اسمبلی پخوانی غڑو دا گند پر خودو اعلان کڑی دی. دا سیاسی او قانونی چارو پوهان وایي چې د پی ټی آی ګوند د ریاستي ادارو یا اسټابلیشمنت لخوا له سخت فشار لاندې دی ځکه یې غړي ګوند د پیښودو پریکړې کوي. په پیښور کې شنون کې خبریال عقیل یوسفزئی په دیاړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د نهم مئی نه بعد نو په هغه کې نه صرف دا چې هغه خلک چې هغه اسټابلیشمنت یا پرو اسټابلیشمنت ورته مونږ وایو هغه ډېر په تیزۍ سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د الله تعلق اظہار کوي بلکې بعض نور خلق چې اغي دغه طرز عمل ته یا دغه پر تشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري یا په بعض خلکو باندې دباو دی د اسټابلیشمنت لاس ځکه چې اسټابلیشمنت دغه پروجیکټ چې دغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکام تجربه و نو هغه خلک هم هغه وسه طریق انصاف پری دی او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د الله تعلق اظہار کوي
په پاکستان کې دا لومبې ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي په پاکستان کې ستل دا ډول لاسوهنی اسټابلیشمنت کړي کومې چې په ملک کې د جمهوریت او ولسواکۍ د پاره تاوان سبب ګرځېدلی دی وایي د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی وو او تحریک انصاف ګوند اسټابلیشمنت پلاس جوړ شوی وو او عمران خان په خپل هم دا خبره منلی وه چې حکومت کې به هر څه د فوج په وینا کول د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سر روان دي په دې کې زیات تاوان د اظهار رای ازادۍ بشري حقونو او د ولسواکۍ ته اوړي قانون پوه وکیل همایون خان کاسه بیا وایي چې کله پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه د ریاستي ادارو د سوري لاندې پاتې شوي هغې ولسي ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولی او هم دغه وجه ده چې وسني حکومت پریکړې پارلیمنت نه بلکې اسټابلیشمنت کوي
نو پولیټیکل انجینیرینګ خو تاوان کوي کنه اوس دا ګوره دا پولیټیکل انجینیرینګ دی اوس مثال دا وخت پرشر دی پر عمران خان پر تحریک انصاف پر کارکنانو گرفتاریانې دي چاپی دي کسب په دې په نتیجه کې ځینې خلک دا ریزان ځین بیلوي کنه دا که د دې زړه خاویش نه وي کنه دوی د تحریک انصاف سره پاتې کېدل غواړي خو چونکې دغه پرشر دوی نسی بیر کولی نو دوی عادي غورځي ځینې نو دارنګه دا ګوندونه د لمخه هم د مسلم لیگ سره هم دا کار شوی دی د پیپلز پارټي سره هم دا کار شوی دی نو چې د هرې پارټي سره دا کار کیږي پارټي پولیټیکل پارټي کمزور سي نو چې پولیټیکل پارټي کله کمزور سي هغه بیا کمپرومایز کوي د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي همدردیانی د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریښودو مجبور کړی شوی دي خو عمران خان دا نه دی ویلي چې د ګوند په غړو فشار څوک اچوي پاکستان کې د نهمې مایع د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروستو چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوي او مقدمې پی جوړې شوي هر ورځ په پنجاب سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي مشران په خبري غونډو کې د ګوند د پریښودو اعلانونه کوي تر اوسه په دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی د سنی اسمبلی غړی عمران علی شاه ډاکټر سنجے گنگوانی کریم گبول د قامی اسمبلی پخوانی غړی جی پرکاش د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د مومند د امبار تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې هم د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه دفتر پرانیزي او عمله ورته برابر کړي د دوی په خبره دا غوښتنه ځکه کوي چې د حادثاتو پر وخت بی یار مددگار پاتې وي خو په مومندو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي دوی امبار ته یو ګاډي ورکړي او خدمات هم پیل کړي دي دوی زیاتوي په هغه تحصیل کې د دې ادارې د دفتر پرانیستلو خبره په انتظامی پورې اړه لري تفصیل شانواز ترکزی راکوي
د امبار مومند اوسیدونکو غواړي د ریسکیو یو لس دوه دفتر باید په دغه سیمه کې هم جوړ کړی شي امبار د محمد لري او غرض تحصیل دی چې د تیر سرشمیرنې تر مخه آبادی د اویا زرو نه زیاته ده د ریسکیو یو لس دوه ګاډي او دفترونه او کوزه محمد یک غون د بر محمد په غلنۍ او په ساپو تحصیلونو کې خوشته ولی په نورو سیمو کې دوی بیا په ځینې ځایونو کې د بیړنۍ حالت لپاره ګاډي ودرولې وي د امبار اوسیدونکو مقصود خان مشهد رډیو ته وایي دوی ډیر واري د دغه دفتر یا د ګاډو غوښتنه کړې دي
روانه و پلار کې هغه ته هم پږي کې دی ماشوم ته سا وختل چې موږ ریس کې ولته غلنې ترين کاو نو غوي لس منټه هغه کې هم دا شو گاډي نشته زمون سر زمون سر یو گاډي دی نو هغه د گاډي هغه سنټر ته چې تجربه به تر ابي ته کول زمون لا ماشوم سا ورکړه بیا د په ابل ز د سي پشاتي مين کې واقعا را دي چې ماشومان دوه د دغه ویول دوبو او هغه ماشومان تم چې کوم دی د ریس کو ډیر شدید ضرورت او خواګر چې موږ ته نن نږدې سنټر او نن په تحصیل کې خپل سنټر نو داس موږ په حکومت د پر زور مطالبه ده چې موږ ته د ریس کو خپل سنټر راکی
امبار کې تر دې وړاندې ګنشمیر د ترغری پیخې هم شوي لکه د پایو خان د جمعه چودنه یا بیا څه دولس کال وړاندې د بام پوخې برید په هغه وختونو دغه سیمه فاټه و نو د ریسکیو یو لس دوه محکمه نه و د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو وروسته ریسکیو یوولس دوویشت خپل فعالیتونه هم په دغه سیمو ته وغځول چې هره میاشت د مهمندو د دفتر لخوا د جاري کېدونکي رپورټونو تر مخه ګڼ شمېر ځایونو کې خپل خدمات ورکوي. د امبار د سیمو ولس وایي دوی د دغه خدماتونه محروم دي. انور شاه بوره هم د امبار اوسېدونکی دی. مشال ریډیو ته وویل
یو د روډونو خرابي بل چې کوم دی په لوکل ترانسپورټ کې چې کله دوی مطلب دا دی باجوړ هډ کوارټر ته اکثر د سی او شی چې په سر لړک کې یا داغې نه لږ بوره خو هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه ځای شي نو د ریس کې ډېر شدید ضرورت دی. دغه شان د فایر بریګیډیر د سره چې کوم ریلیټډ دی زما د سوچ مطابق په تحصیل انبار کې درې څلور دغه شان واقعګانې وشوې. پوره کال کې پروس کال یو دکان کې اور ولګېد. د دغه سہولت په غیر موجودګۍ کې څلوېښت لک روپۍ هغه دکاندار ته تاوان ورسېد.
مشاد ریډو کوشش وکړو چې د ریسکیو د دفتر د ذمهوارو سره خبرې وکړي. خو د مای د شلمې غرمې نه تر دې ویشتمې پورې دغه ذمهوارو کوم دریز مخته رانغی. البته د ریسکیو د دفتر د ترجمان بشارت خان په خبره انبار کې دوی د څو ورځو نه یو امبولانس ګاډی ودرولې او تر اوسه په دریو پیښو کې خپل خدمات هم ورکړي. خو ده وویل دغه سیمه کې بیا د دفتر په جوړولو به مشران خبره کولی شي. شانواز ترکزی، مشاد ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې درخزیانو د دې هیواد وفاقي شرعي عدالت د یوې پریکړې په سپریم کورټ کې د چلنجولو خبره کړې ده. شرعي عدالت د مې پر نولسمه پریکړه کړې چې د درخزیانو لپاره په شناختي کارډونو کې د خپل خوښې د جنس لیکلو اجازت نشي ورکول کېدی. عدالت زیاته کړې چې درخزیان نه خپل جنس بدلولی او نه هم ځان د خځې یا سړی په توګه یادولی شي. درخزیانو پرون د مې پر شلمه په کراچۍ پریس کلب کې په خبري غونډه کې وویل چې د شرعي عدالت د دې پریکړې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. تفصیل نیاز علي راکوي.
غونډې په وخت د نرخزیانو د اتحادیې د کراچۍ مشرې شهزادی رای ویل دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. یاد پریکړه به په وفاقي شرعي عدالت کې د بیا کتنې اپیل کوي او ورسره به سپریم کورټ کې هم دا چیلنج کوي.
سپریم کورټ آئین کې مطابق
دا وایي چې موږ دا وایو چې سپریم کورټ دې د آئین او اصول مطابق موږ ته انصاف راکړي. موږ د وکیلانو سره سلا روانه ده. ډېر زر به دا پریکړه په ستر عدالت کې چیلنج کړو. وفاقي شرعي عدالت چې کومه پریکړه کړې ده دا د منلو وړ نه ده. من خپل حقونه غواړو، خپل شناخت غواړو. که زه نرخزی یم دا پریکړه به زه کوم. پنځه ډاکټرانی نشي
کوي.
دا په داسې حال کې چې وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ترانس جنډر اکټ په اړه د مای په نولسمه پریکړه کړې او ویلي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړي په توګه یادولی شي. فیاده فیصله کې دا هم راغلي که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. وفاقي شرعي عدالت دا هم ویلي چې د جنس ټاکنه د انسان د احساساتو په اساس نشي کېدی. دا پېښور سره تعلق لرونکي د نرخزیانو یو مشره ماهی ګل بیا مشالې ډیو ته ویلي وفاقي شرعي عدالت او حکومت د نرخزیانو د حقونو د قانون یعنی په ترانس جنډر اکټ په اړه کوم اعتراض لري نو ترمیم پکې کولی شي خو ټول اکټ نشي ختمولی.
د یو انسان په حق لپاره چې قانون جوړ شوی د هغه لپاره چې هغه حق ورته ورکول شي د بل ختمېدو سره چې کم دی زموږ د کم کمیونټي رائټس دي هغه به ختم شي. کم شي حکومت ته داسې لګي شرعي عدالت ته داسې لګي چې امینډمنټ پکار دی هغه امینډمنټ وکړي خو بل مسترد کول نو پکار.
په کراچۍ کې د خبری غونډې په وخت نرخزیانو یوې مشرې بندیارانه وویل په ټولنه کې ځانګړې مذهبي ډلې د دوی په ضد کار کوي او تلې دوی ته زیان اړولې. دا وایي چې پنځه اتیا نرخزیان وجلې شوي. تر اوسه کوم تورن نیولې شوی دی؟ په اصل کې دا هغه خلک یا ډلې زموږ په ضد کار کوي چې دوی زموږ حقونه نه مني. خو موږ په ډاګه وایو چې موږ به د خپلو حقونو نه په شان شو. په هر فورم به د خپلو حقونو تحفظ کوو. موږ به په قومي صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې به هم راځو. بندیارانه زیاته کړې که موږ وجلې کېږو نو بیا هیڅوک تپوس نه کوي. خو که موږ د خپلو حقونه غواړو او موږ د حقونو لپاره قانون جوړی کی نو بیا مذهبي ډلې زموږ په ضد کار کوي. د نرخزیانو د حقونو د یاد قانون پر ضد جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم وفاقي شرعي عدالت کې خواست جمع کړې وو او دعوی کړې وه چې هغه قانون له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دی. تر دې وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا کونسل یاد قانون ځینې برخې هم غیر شرعي بللې وي. په کال 2013 کې پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې ترتیبي بورډ لماینې پرته په شناختي کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان صوبایي او مرکزی حکومت بیا ویلي چې نرخزیانو ته د اسانتیاو لپاره ځینې کارونه کړي. لکه په نادرا کې سبتول، په بی آر ټی بسونو کې ځانګړي سیټونه، په روغتونونو کې ځان لبستري، په خیبر پختونخوا کې تر 50 کالونو زیات عمر لرونکو نرخزیانو ته پینشن ورکول، سرکاري کارونو کې هغوی ته وظیفه ورکول، او په سند کې په سرکاري محکمو کې د نرخزیانو لپاره ځانګړي کوټه هم پدې کې شامل ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د گرمې دولسنی بجې شوې د خبرونو لنډیز له ګل ایاسا اورو.
د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې په نوپوزي عملیاتو پر مهال درې مشکوک وسله وال او دوه سرتیري وژل شوي. د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون د مئی په 6 په بیان کې ویل چې په ټانګ کې د عملیاتو پر مهال دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو په دې لړ کې امنیتي ادارو نور تفصیلات نه دي ورکړي. بلخوا ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې تیری کې طالبان پاکستان بیان مشال اړیدو پر رالیږلي پیغام کې ویلي چې په حیدرخیلو کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال فوج ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دوی په خبره دولس سرتیري وژلي، خو فوج او نهم آزادو سرچینو د دې دعوت کړی. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکي د نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. په پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه او بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړې وروسته پولیسو د دواړو تنظیمونو ځینې زده کوونکي ونیول. ځینې بلوچ زده کوونکو مشال لوتي ویل چې د جمعیت طلبه ځینې غړو پنځه بنا وخته د دوی په حسره ورغل او پرې تشدد وکړ. د دې وروسته پولیسو د عملیاتو پر مهال دواړو تنظیمونو شپږ شپږ غړي ونیول، خو پولیسو د جمعیت طلبه غړي خوشی کړل او بلوچ زده کوونکي جیل ته واستول. د بلوچ زده کوونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پر مشال لوتی ویل چې د انتظامی رویه خو د پنجاب پوهنتون وایان خورم شهزاد پر مشال لوتی سره په خبرو کې دا خبره رات کړه او وی ویل چې په دې معاملې کې به طرف دي. د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر وای د نهم مئی په پیښو کې د کاکړو کسانو خلاف د آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمو لپاره قانوني کاروایی پیل شوې ده. د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پورو په بیان کې ویل چې د فوج مشر د لاهور دورې پر مهال د جناح هاوس معاینه وکړه. په لاهور کې جناح هاوس د کور کمانډر کور وو چې د مئی پر 9 د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال ورته اور اچولې وو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پورو په لاهور کې په خپل وینا کې د نهم مئی پیښې د ګوند پر ضد یو منظمه سازش وبللو. د طالبان حکومت له ایران سره پر پوله د فرا د بخش بند د ټنلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فرا ته تللي ول او د کار پرانسته وکړه. او د ایران عدلی د یو داسې ډلې مشر اعدامولو اعلان وکړ چې ایرانی نجونې او ښځې ګاونډي هیوادونو ته قاچاق کولې. دغه تن چې شهروز سخنوی په نوم پیژندل شوی و د مئی په 6 د فحاشۍ په هدف د انساني قاچاق په جرم په تور اعدام شو.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل موضوع په خوست کې. هغه کسان چې کنټینري موټران لري وایي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشي کولی د خپلو گاډو د پلیټونو او اسنادو لپاره طالبانو حکومت ته ټاکل شوی محصول ورکړي. په خوست کې د پاکستان لاس موټرو چې کنټینري موټرې بولي شمیر شاوخوا 1.5 لک ته رسي. اوس مهال یې د 3 کلنو موقتي اسنادو جوړولو بهیر پیل شوی دی. بلور ته د خوست ټرافیکو چارواکي وایي د محصول پریکړې مشرانو کړې او دوی یې د اندازې کمولو اختیار نه لري. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیکو اداره دی د موټرو د 3 کلنو موقتي اسنادو او پلیټونو د محصول اندازه لګه کی. په وروستیو 3 لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي. د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره 3 میاشتنۍ موده ټاکلې وه، خو په خوست کې د شاوخوا 1.5 لک موټرو څخه تر اوسه 3500 کسانو خپل موټر ثبت او رجستر کړي دي. د خوست ښار د قلموال مینی اوسیدونکی شریف خان چې خپل موټر د ثبتولو لپاره د ترافیک او مدیریت ته بیولای مشال راډیو ته وویل
پیسې خو به سفر پاته نه لګیږي چې څومره بری شو، خو څلور نیم زره د 15000 په پښتم دي او دا غه د خور غریب سړی د پوره او ډیر بوج دی. زنه زنه خلک سره پیسې نه وي، پرین وسړی کی ساکړه وي جذب کیر کومول وي ته خرڅوم او دا شایب خپل باندې پیسې نشته.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پورسته میاشتو کې یو شمیر کانتینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول، خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر ټکنی شو. د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي
دا چې غریبات کورونا نشته مجبوری دو او ډیر خلک مطلب دا پیسې نشي برداشت کولی چې 15000 ډیر درونه دای مطلب په دې کاغذ ویر کی د تیر نظام کاغذ یو خوستي په کورو شغانه شوی وای غو باندې کور شوی وای ک 15000 وای 10000 وای مطلب تجدید کاغذ یې غو باندې کروي شوی وای نو د خلک ته سلام او سوالات وای دمره تکلیف نه وای.
د یادو اندېخنو برخلاف ځینې نور موټر لرونکو بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ورباندې تګ را تګ ممکن کیږي. د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وایي
مقصد دې یو خو کمات وسره لوړی کی بولې کمات نه علاوه مقصد زپه د تلور در شو ولایت کې په ټوله کې ګرځیدای شم.
بلور ته د خوست د ترافیک مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالي ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د خوست د ترافیک مدیر مولوی خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دایته په احصایه کې ور کړی دي. 1,50,000 نه به ان شاء الله مونږ زیات ست کړی مونږ په ورځ کې تقریبا 20,000 پر موجب مراجعین لرو. نو دا چې کوم د مشرتابه طرف نه مونږ ته دا مقدار معین شو دا او په دې باندې ډیر سوچونه فکرونه او په دې کې فوهان نفر نوس دي. اگر چې مونږ دا وختونه وکړی دا پیسې زیات دي او دا وی چې دا زیات نه دي بلکې کم دي.
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانټینری موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډل ته په کتو ټاکل شوې ده. د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې ل 2000 کال ټیټ وي یو سلندر په 3300 افغانۍ ل دې پورته تر 2000 زګیدیس کال پورې د موټرو یو سلندر په 15300 افغانۍ او هغه موټر چې په ماډل کې ل 2000 کالم پورته وي د یو سلندر محصولی 2300 افغانۍ حسابيږي او څو سلندر چې وي په هماغه اندازه پیسې ور باندې راځي.
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پونتون انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي کې د فارغ شو افغان زده کوونکو لپاره یو غونډه جوړه شوه. په غونډه کې تر 50 زیاتو بریالي افغان زده کوونکو برخه واخیستل. دوی څخه ځینې مشال لوي ته وویل خپل زده کړې به د خپل وطن د آبادۍ لپاره په کار راولي. دوی په عین وخت کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ډېرې اندېښنې وړ وباله. تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسجد راکوي.
په دې دستور کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړي. ډیګری ترلاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالۍ د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکې مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسې شریک کړي.
فریده حفیظ هم د اسلامیک د عیار یا نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د په راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره
کړي. په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری ترلاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د سکالرشپ د باندې راغلی یم او په الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت لخوا نه د جی سي لخوا نه موږ ډېر سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې موږ ان شاء الله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو د تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنډه درسونه تفریح دي درسونه پیوایي
په دې مهال د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د وی چې افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیسته نو ویل کېږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه ستونزې رامخ کېږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مې پر نو لسما د پېښور د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر لکوره مشال ریډیو ته پاستل شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نگران اعلی وزیر به اوس هر هفته یو وار د قبایلي ضلعو له ولس سره ویني او نیخ په نیخ به د هغوی ستونزې اوري. په دې غونډو کې به د صوبې په کچه د ولسي ادارو چارواکي موجود وي او د قبایلو غوښتنې به ثبتوي. خو د خیبر ضلع ځینې فعالان او قومي مشران وایي چې ترسو دوی لپاره عملی کارونه نوی شوی نو دا غونډې او لیدکاته څه نتیجه نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې د قبایلو ته د په ان اف سی ایوارډ کې خپل برخه او ورکړل شي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د مئی په نولسمه د وزیر اعلی هاوس په خبر نه مشال ریډیو ته په را لېږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان به په هفته کې یو ځل د نو زم شویو ضلعو قبایلو سره لیده کاته کوي او هر زیارت یا پنج شنبه به ورسره په غونډو کې یو ځای کیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډو کې به د تعلیم، صحت، سرکونو، مخابراتو یعنی د صوبې په کچه به د هرې څانګې سیکټریان او اعلی افسران موجود وي او قبایلي ولس به ورته نیغ په نیغه خپلې ستونزې وړاندې کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال داود خان پردي مشال ریډیو سره د دغې پرمختګ په هکله خپل تاثرات شریک کړل.
خو زما د ستونزې اورېدو هیڅ فایده نه کوي چې زما ستونزه حل کېږي نه. مونږ ولا مختلفو سیاسي پارټیانو، تنظیمونو مختلف پروپوزل ورته لیږلي دي په مختلفو شکلونو کې، په تعلیم کې مرته لیږلي دي، په صحت کې مرته لیږلي دي، په روډونو دپاره مرته لیږلي دي. نو هغه له دوی سره شته دي، په هغوی د دوی عمل وکړي نو ورسره زمونږ د ملاوېدو ضرورت شته دی. نو چې دوی مونږ ته ډیولپمنټ وکړي نو زمونږ به د یو بل سره روابط جوړي. چې روابط هم جوړي نو نه به ملاوېدل وي نه به څه وي. نو خبره بیا مغزه له راغله چې فنډونه نشته، پیسې نشته، نو داسې ملاوېدو نه زما په حس باندې یا زما په نظر په سوچ باندې لکه هیڅ فایده نه ملاوېږي.
د خیبر ضلع یو قومي مشر ملک هاشم خان پردی وایي چې دوی د وزیر اعلی د دغه ګام ستاینه کوي خو په کار ده د ان اف سی ایوارډ یا د کامی مالیاتی کمیشن نه قبایلو ته خپل 3% برخه ورکړل شي او چې قبایلو لپاره د سالانه 140 روپو ورکول کومه وعده شوی و هغه د هم پوره کړل شي.
او شبسای ورکو چې وزیر اعلی کینی و د مونږ مسائل ووري خو کا کلم د مونږ کم مسالم په پنجاب یا په وفاق پر نه ختی وی اده حل کې دوه ایسو کم سوچم نه کوي نه شي حل کولای. اونې دومره واسطه د نگران حکومت کې مونږ مسالې حل شي دلته چې مضبوط حکومت روشي اغم ان اف سی وارد نشي غوښتي پس ول یو غوړي ټولو سوبوله ملو ویږي امون کې پیلا نه ملو ویږي. بیا د قبایلی الکو کې امون چې کم ان سکولونه او اغه اوسه پرې لویرون پروت دي نشته، اسپاټولونه هم نشته، روډونه هم نشته. بل مونږ چې کله زم کول مونږ له 110 ارب روپو سالانه اعلان کړیو چې فاټه لبی ملوويږي تر اوسه پرې یو روپیه پکې نه دو ملو شوې بلکې الټا چې کما ای ډی پی واو د مونږ په ای ډی پی کې به کم فاند روتلو تر اوسه پرې اغه پورا نه رسیدلې.
وزیر اعلی هاوس په خبر نه جاری شوی خبر پاڼه لیکي چې د ان اف سی ایوارډ برخه لپاره وفاقي حکومت ته رسمي لیک استولې او قبایلی ضلعو لسره به حکومت خپل وعده پوره کړي. فاټا په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته اوس اف سی آر نظام ختم شوی او ځلی نظام پکې عملی شوی او پولیسو او عدالتونو اختیار هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردن کو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر جنو ودونه په کمره کې کیږي. دا چې د کار توان سده حکومت ولې نه دي توانېدلې چې د مخنیوي لپاره موثر اقدام وکړي، د دې پختونه د جواب لپاره زموږ د خبريالې آسمې ګل دا رپورټ ورو.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي پښتنو خزتا د ورپېخو چیلنجونو په اړه د مشال ریډیو په دی ونیز خبرونه نوی نړۍ کې ز اسما ګل تاسو سره يم. پنننی پروګرام کې به د جنکو د کومبې د ودونو او له هغه جوړیدونکو ستونزو په اړه خبرې کوو.
غیر دولتی تنظیم بلو وینز دا سیڑن ترمخا پاکستان د دنیا په هغه شلو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د کمومرې د ودونو شرا د ټولو نه زیاته ده. سیڑن خی چې هر کال اتلس لکه پنځه اویا زره ودونه په کمومرې یعنی اتلس کالونه کمومر کې کیږي او هم دغه وجه ده چې 9% جنکۍ د اتلس نه تر نولس کالو په عمر کې میاندې جوړ شي او د یو شمېر ستونزو سره مخ شي. کومره کې د ودونو لکبل اکثر جنکۍ خپل تعلیم نیمګړی پرېږدي او د معاشره په دود دستور پوره نه پوهېدو له وجې د کورنۍ شخړو او مختلف قسمه معاشرتي مسلو سره مخ شي.
سبق په مې سبق رانه پېنی مکه پاتې شو خو خس خراب مې رانه ته مې ساتلې شینګور بم کور ته راشي نور خلکو ته به کتل دا وینګور یا نو ته چې به زمونږ وینګور راشي ناغه بم دغه شان زمونږ کور به راټول کی هر څه ته به ولاړې نه مې دا غوي د کور زمواریان هغه شانتي پوره کړې میلمانه براله دا غوي سره د خبر وتر نو ما نو د میلمنو د خدمت پم نو ما بس هغه شان مې نشو کولای بیا برا پسم خلکو خبرې کولې چې مالت پر مې ګوره را واده کړې ده نه د کار ده نه پوسه پوهېږي زه د هغې سره ډېره خراب شوم.
دا وا اتویش کلنه بخت هرم چې د ملکن ضلع سره تعلق لري وای چې کویدن یې په وړوکوالي د خپل ترور زوی سره شوی وه او په اتم جماعت کې و چې د هغې رخصتي وشوه او هم دغه وجه ده چې تعلیم یې نیمګړی پاتې شو. بخت حرم زیاتی چې په کوم عمر کې د واده کې دوله وجې د خپل سخرګنې پر رسم او ریواج نه پویدا چې اثرې دغه په استواجی ژوند پریوتو رټل او وحل ټکول بور سر کېدل.
خاون می خو خو بس په عمر کې را نغټ او زه وړو منه زه سپکو په دور دستور په دې نه پوهېدم منه بس په دغه وجه بد خفګانو خاون برانه ته مې ساتلې د جامه پیزار هغه ذمواریانې ما نه شوې پوره کولی نه د خپل خاون او نه د خواښې سخر خپل کور کې مې کار روزګار نه و کړی بچي ته الله پاک زر زر را کړه د هغوی خدمت شو سره د میلمنو د کور ذمواریانې د خاون ذمواریانې او اکثر به هم به د خاون نه خفه شوم خواښې سخر به ته خبر وکړې بس پړونه به مې په سر کو لا وړم بیا به را باندې چرګې مرګې وکړې بس بیا به را وستم.
ماشومانو د حقونو په حق له د ملګرو ملتونو یو ځانګړې کنوینشن یو ان سی آر سی واضح کړي چې هر هغه تن چې د اتلس کالو نه عمر کمی ماشوم دی. دا کنوینشن په کال 1901 کې نوی کې منزور شوی وو او پاکستان په لاسلیک او توثیق کړی دی خو بیا هم په پاکستان، افغانستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې هم دغه عمر ته د رسیدو نه وړاندې د جنکو ودونه کولای شي. بلخوا د صحت او ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې کم عمرې کې جنکې په جسمانی او نفسیاتي لحاظ سره د واده او د اولاد د پرورش د ذمه وارو پورته کولو جوګ نه وي. غیر سرکاری تنظیم بلو وینز لخوا تر سره شوی سیړنه کې دا هم ویلې شوې دي چې د جنکو په کوم ځای کې د ودونو کولو یو لوی وجه غریبي هم ده، ځکه ځینې پلرونه خپل لونه د واده عمر ته د رسیدو نه وړاندې رخصت کی، خو بل وجه یې په کورنۍ ټولنه کې جنکو ته د کورنۍ د ناموس نوم ورکول هم دي، چې تر مخه یې نږدې خپلوان فکر کوي چې جنکۍ تر ډېره په کورونو ساتل د قبایلي رسم و رواج له مخه ستونزې جوړېدلی شي. دا چې کورنۍ ولې دا فکر کوي چې جنۍ د بدنامۍ سبب ګرځېدلی شي، پړه یې د ټولنیزو چارو پوهه شاعري کلثوم زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دې فکر تر شا زاړه قبایلي روایات او زاړه رسمونه دي چې تر مخه یې جنکۍ د هلک نه کم تر ګڼلې کېږي او د بنیادي ضرورتونو سر کولو په ځای ورته د لوبو په عمر کې د واده په صورت کې د ذمهوارو لوی پیټې په سر کړی شي.
اکثریت زمنګ علاقې داسې دي، اکثریت زمنګ قبیلې داسې دي چې هغه جینې ډیر ماشوم عمر کې ودی، اکثر دا ویلې شي چې جینې چې دا نو دا د پردی کور ده، نو موږ هغه د پلار د کور حقدار هم نه ګڼو کنه، نو چې حقدار نه ګڼو بیا خود کمزورې ده، اول د پلار کور کې ده او بیا د خاون کور کې ده، چې خاون مړ شي بیا د زوی کور کې ده، نو د اول خو د هغې خپل کور نشته، چې خپل کور یې وشي نو بیا به حکم وشي او بیا به نورې خبرې لکه جایداد کې حصه ده د هغې. زمنګ د زیتون نو بی بی او شعر دی وی چې د عزت پټکی ځوانانو تفسر شو د بانو په پرخته شلو پټنه
ډېرې میندې او پلرونه د کورنو د زیات شمیر او غربت له وجې د لوڼو د کم عمرې ودونو ته اړ کیږي. د مردان رحمت ګل چې یو دیاړیدار مزدور دی او د شپږو لوڼو پلار دی، مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو لوریانو د تعلیم او خرڅ خوراک وس نه لري، امروزه گزاره یې ګرانه ده، ځکه خپل بچیانو په وړوکي عمر کې د واده په حق کې دی.
نما بچے ودش ونے سور رفتالو پا عمر کے نو داغی پا وجہ بانے ماتا دا کتا کسیز میں لو شو چھ زمان نور بچیم دی ماتا رستا داغی پاسی نور جکمی جینا کئی دی اغم را غٹی گی دی وقت جزا گورا منو دا کتا اندازہ دا سیدہ جی مطلب پدی کی اسم نکی گی پل کور چم گا ون کے لکا خپل رشتدار ہم دے پراتویل چیر دا بچے دی دا ور کن دے لکا کدا تا ننوی کسا باوی دا ہو پتا چالا ور کے و کتا دا خپل ٹیم بانی ور کے نو لکا دا بوی جی چستا با پا کے آیا پازے بانی پاتی شی.
د بلو وینز تنظیم په سیړنه کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې 29% په کم عمرې کې ودونه په کلیوالو علاقو کې کیږي، ولې په ښاریو کې دغه شرط 14% ده، ځکه چې په ښار کې د تعلیم شرط د کلي نه نسبتا زیاته ده او خلک په دې خبره پوه دي چې په کم عمرې کې ودونه اکثر د مسلو وجه جوړیږي. د نفوسو شورا چې یو غیر دولتي نړیواله اداره ده، د بایو میډیسن، ټولنیز ساينس او عام روغتیا کې سیړنې ترسره کوي او په مختلفو هیوادونو کې د سیړنې صلاحیت سیوا کولو کې مرسته کوي. د ادارې په کال 2015 کې کړې سیړنه کې دا خبره په ګوته کړې چې د کوم عمرې په واده کې کورنۍ تشدد او د اولاد د پیدایش په وخت د سهولتونو د نشتوالي له وجې په پاکستان کې هر کال 14,000 میاندې ژوند له لاسه ورکوي. د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د ذهني ناروغانو ډاکټره سیدرا خالد مشال ریډیو ته وویل چې په کوم عمرې کې واده د جنکو لپاره د ډیرو مسلو سبب ګرځي او هغوی د مختلف قسمه نفسیاتي او جسمانی بیمارو ښکار شي.
ټول نمخ ته چې کوم پرابلم راځي هغه ایڈجسٹمنٹ ایشوز، ایڈجسٹمنٹ نشي کول نو هغه د وجه نه ډیر زیات نفسیاتي مسلې پیدا کیږي، څنګه چې ډیپریشن شو، انزایټی شو. د دې نه علاوه کم عمر کې چې واده شي نو جنکو هغه فزیکل گروث هم دومره نه شي، هغه باډي داسې ډیولپ شوی نه چې هغه یو ماشوم د دنیا کې راوستلو لپاره تیار نه. نفسیاتي طور باندې هغه دوه خو فیل کوي نو دې سره فزیکل مسایل هم راځي او فزیکلی هغه د سم پرابلم دي نو دې د وجه نه psychological issues هم زیات نیږي.
د واده عمر ټاکلو لپاره په پاکستان کې وخت په وخت قوانین هم راغلي دي چې پکې د کار 1929 قانون د ذکر وړ دی. دا قانون په 28 ستمبر برطانیا امپیریل لیجسلیټیو اف انډیا کې منظور شوی و. په کوم عمر کې د ودونو د مخنیوي دی قانون لاندې د جنۍ د واده عمر 14 او د هلک 18 کاله ټاکلی شوی و او د خلاف ورزۍ کوونکو لپاره سزا 1 میاشت قید او 1000 روپۍ جرمانه ټاکلی شوی وه. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته د خلاف ورزۍ کوونکو د پاره 6 میاشتې د قید او 50,000 روپۍ د جرمانې سزا ټاکلې شوې ده. کائنات محب کاکا خیل د پیښور های کورټ وکیل ده. هغه وایي چې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي دپاره قوانین موجود دي، خو اولس کې په دې حکلا پوه نشته، ځکه د وړوکوالي ودونه نه رپورټ کیږي چې له وجې په دغه قوانینو عمل درآمد د نشت برابر دی.
کلو کې یا چرته کې چا دا غلطه خبره نه ښکاري چې ماشومه بس بالغ شوه، د هغې واده کول بس ایتتی کې څه غلط نه ښکاري.
داسې چار سدا او نوخار کې داسې شوي دي وړې ماشومانو ودونه چې دی ګاونډیان تللي دي او هغوی رپورټ کړي دي او په هغې باندې اکشن هم اغوستلی شوی دي، هغه ودونه ادرولی شوي دي. داسې کو د نورو ځینو والا خلک هم چې انګاونډ کې یا رشتہ دارانو کې پلوانو کې داسې ودونه کیږي لګیا وي او هغوی رپورټ کړي، نو ماشومان به د ډېر غټ ظلم نه بچ شي.
د غیر دولتي بلو وینز نومې ادارې د څېړنې تر مخه پاکستان کې 30% جنکو ته د واده عمر ته د رسیدو نه وړاندې د بل کور ذمہوارې په سر کړې شوې دي. سند پاکستان یوازنۍ صوبه ده چرته چې د جنې او هلک د واده کم نه کم عمر د قانون له پلوه 18 کاله ټاکل شوی دی. که څه هم په خیبر پختونخوا کې د جنکو د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو په اړه وخت په وخت د قانون سازۍ هڅې شوې دي، خو د یو شمیر مخالفتونو له وجې اوس هم د جنکو د ودونو لپاره د کم نه کم عمر 14 کاله ټاکلو قانون هلته موجود دی. دا چې ولې د خیبر پختونخوا حکومتونه نه دي تواندلي چې دا قانون بدل کړي، په اړه یې د پختونخوا اسمبلی پخوانی غړی نګت اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې لخپل اندې کوشش کړی وو او په صوبه کې د واده لپاره د جنۍ قانون عمر 18 کاله ټاکلو دپاره یې په کال 2021 کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې بیل جمع کړو، خو تیرو حکومتونو ورته پاملرنه ونه کړه او هغه بیل ایوان ته وړاندې نه کړی شو.
بلونه ټول زما لیکن اغیم پیش نہ کو او زما بلم بلاک کو ارلی چائلڈ میرج بل چه دے اغا دی دباؤ کو بیا ما یو بل کوشش کولو چے پیٹیشن کمیٹی ہے چے لکا خلکو ته چکم اغی نو اغی یو پیٹیشن لکی نو اغی باندې ما کار کولو چے دے کے اسمبلی نے ماتے شوے نو ڈیرے داسے خبری دی چے مونگا لکا پدے اسمبلی کے آخر کے چکم مونگا یو کار شروع کرے ہو اگر نیم گڑے کے پاتے شو زما قرار دا چے دے نو اگر یو نانی مسلی پاس شوے دے، لیکن دے نا باوجود چے دے نو اگر ماندے سا اثر نہ دے شوے.
دا چې کله هم ودونو لپاره د جنۍ عمر په قانوني توګه 14 کالو نه 18 کالو ټاکلو خبره کیږي، نو یو شمیر مذهبي ګوندونه په دې قانون کې د بدلون مخالفت کوي. د اسلامي نظریاتي شورا او پارلمان پخوانی غړی ډاکټر سمیه راحل کازینم وپوښتل چې ولې د قانون له پلوه د جنۍ عمر 18 کاله ټاکلو مخالفت کوي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې مخالفت مونږ نه کوو، خو د شریعت تر مخه د جنۍ یا هلک د واده لپاره عمر نه بالغ کېدل شرط ایښودل شوی دی.
اسلام ویلی دی او شریعت ویلی دی د هغې خلاف څه قانون سازی نه ده کول پکار. نو شریعت چې دی هغه د عمر دغه نه کوي چې 18 کاله دی که 40 کاله دی که 14 کاله دی، هغه دا وایي چې بس بالغ شي او د ذمہ داری اوچتولو قابل شي، نو هغه ته څه ممانعت نه دی کېدل پکار. چې څه مصیبت راشي، مثلا زلزله راغلی وه په 2005 کې، نو ډیرو خلکو د خپلو کم عمر جنکو چې لکه بالغ وي نو هغه وي چې د هغې د حفاظت دپاره چې بس د دې چرته مناسب ځای کې رشته وشي چې هغه په حفاظت شي او محفوظ شي.
د یونیسف لخوا په کال 2014 کې ترسره شوې څېړنې تر مخه پاکستان کې 20% جنکۍ 18 کاله عمر ته د رسیدو نه وړاندې واده کولای کیږي. پروفیسر ظفر خان پېښور پوهنتون کې د عمرانیاتو په څانګه کې استاد دی. هغه وایي چې په کوم عمر کې د جنۍ ودولو سره هغه په ټولنه کې د یو غوره وګړي په څیر کردار نشي ترسره کولی، او د تعلیم د حق څخه محرومه کېدو له وجې د خپلو حقونو نه هم ناخبره پاتې شي.
کم خزه معاشی طور باندې چې کم ځکه نه دا غوي وس نه رسی په هغه خزو باندې ډیر په اسانه په کورنو کې چې کم دې تشدد کیږي هغه یې سره بل سلاره هم نه وی کنه چې دا غا تشدد چې کم دې بس هغه برداشت کړي چې د ریاست پروټیکشن کم پکار دی هغه هم چې کم دې کنه نشته دی. په داسې حالاتو کې چې دا غوي په تعلیم باندې یا په هغه باندې انویسټمنت نه کیږي په خاون باندې هم بوج دی چې د کورنۍ هم هغه ته کم کوته چې واده شي هغه سپک بوري.
دا چې د خیبر پختونخوا موجوده نگران حکومت د جنکو د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په حق لسه پلان لري، په اړه یې صوبه کې د ماشومانو د خوندیتوب فلاحي کمیشن مشر محمد اجاز خان وایي چې دې ادارې سره اختیار شته چې وخت په وخت د ماشومانو لپاره جوړ کړی شوي قوانینو جاج واخلي.
د قانون دا مسویدم تیار کړو پریویس گورنمنٹ کې او پاره کې دا چې مطلب این آئی سی چې کوم دی هغه موږ مینډیټری کو فور بوث د کپل نکاح رجسٹر چې کوم دی باندې مینډیټری کو چې هغه با اٹیسټډ شادي کارونه چې کوم دی دواړو کپلز ګوري او فورس میریجز یا ارلی میریجز کې انوال ان دا لپاره پراپر سزاګان هم دي نو دا چې نو خیال روان دي زموږ ڈراپ بل چې هغه لا ډیپارټمنټ بیٹ کړم دي سو وجوهات په جو باندې کابینټ نه پروف شوی نو بلکې یو پارلیمنٹری کمیټي جوړ شوی و دا ایشو موږ چې کوم دی نه الریډی اډریس کو انډر د کیپی چایلډ پروټیکشن ویلفیئر ایکټ 2010 سیکریټری چایلډ پروټیکشن د لا مطابق چې کوم دی نه ای کی چایلډ پروټیکشن کمیشن سره او زموږ چې کوم چایلډ پروټیکشن یونټس دی ای سره اختیار دي چې کوم دی کې ماشوم پرېس باندې یا ماشوم پرېس باندې وي بای کې موږ پروسیډینګ کو
د بشری حقوقو د کمیشن د 2012 تکلیس رپورت تر مخه د خیبر پختونخوا صرف په دوو ضلعو مردان او چارسده کې د 40% جنکو ودونه 14 کال عمر ته د رسیدو نه وړاندې شوې دي او تر دې دمه د کومره جنکو ودولو دغه لړۍ لا هم دوام لري خو د مخنیوي لپاره په اولسي او حکومتي کچ هیڅ قسمه زړه پورې ګامونه نه پورته کیږي. آسما ګل.